کول کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اور بند په شرط. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو په سر کې د اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په هلمند کې د میوند کلی اردو وای په کجکی ولسوالۍ کې هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوی دي. د اوروزګان سیمه شرواکی وی دغلته په ونخته کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی، او په ترکیه کې د یوې سخت زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه یو 20 کسانو ته ورسید. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په هلمند کې د میوند کلی اردو وای په کجکی ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د ناستې پر مهال د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوی. د دې کلی اردو د مطبوعاتي دفتر یو مسول نواب شاه زدران نن ازادۍ رډیو ته وویل چې دا هلیکوپټر د ناستې پر مهال په راکټو وشتل شو.
نن 12:30 بجې د کجکی ولسوالۍ په هوایي میدان کې مګ ایر طیاره کله چې نشست په حالت کې وا یو راکټ د دښمن لخوا پر اصابت کړای دی. خپل په دې پیخه کې د پیلوټ په ګډون درې تنه اردو ملي زخمی شوی دی.
د خغلی زدران په وینا د مک ایر هلیکوپټر د یو خصوصي شرکت اړوند وو، په کجکی کې محاصره سرتیرو ته اکمالات رسول. د هلمند د والی ویاند عمر سواکم په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال ته پیښه تایید کړې خو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو یا بلې کومې ډلې تر اوسه د دې هلیکوپټر د نسکورولو په اړه څه نه دي ویلي. د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید لویه فابریکا او د اوبو بند پکې دی، د کلون رئیس د طالبانو لخوا محاصره دي او حکومت دغلته میشتو سرتیرو ورسره کورنیو ته ډېر اکمالات د حواله لارې کوي. په جوزجان کې وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسی پاڅونه تتنه وژلی او د دوو ملکیانو په ګډون اته نورې ټپیان کړي. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان ازادي رډیو ته ویل چې په خنن سهار د جوزجان سرپول د لوی لارې پر سر د منګوټي په سیمه کې رامنځته شوه. د وجدان په وینا په پیخه کې دوه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال وایي چې وسلوالو طالبانو د منګوټي په سیمه کې د ولسی پاڅون پر مرکز د برید مسولیت منلی. خو د اوروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغلته په ونخته کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی. د اوروزګان د والی ویان زړګي عبادین ازادۍ رډیو ته وویل چې نخته تیر شپه وروسته لاغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د چارچینو په ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته برید وکړ.
اته تنه طالبانو ټپیان سوي دي، همدارس 15 تنه نور طالبان وسلوال طالبان البته وژل سوي دي، همدارس د افغان ملي پولیس او یو سرتیری شهادت ته رسیدلی.
طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ساتي رډیو خبريال وایي دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې طالبان د چارچینو په ولسوالۍ کې پر دې امنیتي پوسته برید کوي. دوه ورځې مخکې هم پر همدې پوسته د وسلوالو برید کې څلور تنه وژل شوي وو. په ترکیه کې د یوې سخت زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 20 کسانو ته ورسید. دا زلزله د ریختر په کچ 6.8 بلل شوې چې تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره ملو. زلزلې یو شمیر ودانۍ هم نړولې. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي 12 کسان په شرقي ولایت الازیا او څلور تنه په بل ولایت ملاتیه کې وشل شوي. د الازیا ولایت یو اوسیدونکي روټرز خبري اژانس ته وویل د وویل زلزله تیر ماسخوتن 15:09 بجې وشوه. موږ په کور کې وو. لومړنی ټکان ډیر وګدو، 15 ثانیې دوام وکړ، وروسته ټول کورونه ووتو. د الاسیا او ملاتیا ولایتونو چارواکو ویلي چې زلزله کې لږ تر لږه 940 کسان ټپیان شوي هم دي چې د سیمې روغتونونو ته لیږدول شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل ټویټر ویلي ټولې هڅې به ترسره شي څو دغلته د شبې زلزلې زیانونه او مرګ ژوبله راکم کړی شي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اوري. د بیلاروس ولسمشر مسکو تورن کړی چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکا پرون د بلاروس په ختیځ کې د کاغذ جوړولو په یوې فابریکې کې کارګرانو ته د خبر پر مهال ویل روسیه چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له خپل انرژي استفاده کوي چې بلاروس له خپل خاورې سره یو ځای کړي خو د بکله هم اجازه ورنکړي چې داسې څه وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بلاروس ولسمشر دی، له هغه وخت چې دا هیواد له روسیې د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی. بلاروس د سون مواد او نور مرستو په برخو کې ډیر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نور اروپا ته د روسیې د انرژي د لیکت یو عمده لار ګڼل کیږي. او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکو وژونکو ناروغي په سرعت د خبرېدو په حال کې ده او د ریپورتونو لمخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خبره شوې چې نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې د نن تر اوسه 130 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1,200 کسان پرې اخته دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خبره شوې او 210 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولسمشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وشي مخکې له مذاکراتو څخه.
تحلیلګران بیا وایي د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه د دولت او طالبانو لخوا پر یو بل تور لګول او پر ضد یې څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. ناصر شفیق
وځي تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته کړي؟ دا خو بې ژمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی.
دا به هم اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د څیړنې لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی او نور راپورونه هم اوریدلې سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې پروګرام کې د نیمروز لوالي سره د دې ولایت پر ستونزو غږېدلې او بل پروګرام مو تان دي څنګه دی لاسه دی راډیو سره اوسې. ورزود خبرمانی د سر موضوع ته د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیز ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربند په شرط. طالبانو په خپل یو رسمي ویب سایت کې د اونۍ تبصره په نوم مطلب خبر کړی او پکې ویلي چې د افغان حکومت دوه مهم چارواکو وروستي څرګندونې شي چې سولې حل ته چمتووالی نه لري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه زیرکبی.
د افغان سولې په اړه په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیزې ډلې د لومړي مرستیال امر الله صالح وروستیو څرګندونو د طالبانو خبرګون راپارولای او ولسمشر غنی او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بللی دي. طالبانو نن شنبه د اونۍ تبصرې په نوم یو مطلب کې چې د دوی په یو رسمي ویبپاڼه خپور سوی ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال یعنی امر الله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک مونږ اراده لرو د دې لپاره او مونږ خپل حسن نیت هم ښودلی ده. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. د دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نمنو دا د هیچا هم د قبمانلو او وار نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسی مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري ونسي په افغانستان کې به سولې رانسي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي مجمع کې خبري اعلان ته ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي له ختمولو لاس وانخلي دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې مذاکراتو په سو استفاده وخت ورسیږي. همدارنګه د خغلی غنی د ټکنیز ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح بیا د پنځم په ورځ په کابل کې د سولې اړوندای وغونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د دغه دواړو لورو ترمنځ جګړه ختم کړي، خو دا خبرې به د طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پایتونه رسوي. د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم د لومړی مرستیال امر الله صالح د څرګندونو او ورته د طالبانو د خبرګون په اړه د دغه ټیم ویان رضوان مراد وایي دوی د سولې مخالفین نه بلکې د باعزت سولې غوښتونکي دي.
کله چې ویلي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ دغه معامله چې د کاوز طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړی مرستیال د سرګندونو هدف هم هغه د افغانستان د با عزت دور موجوده.
تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په خپل ویبپاڼه په یو خبر سوی بیان کې ویلي و چې د تشدد د کمولو د غوښتنې سره سره امریکا نوې غوښتنې هم له دوی څخه مطرح کړې دي. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا هم نه څرګند کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړې دي. د اسوسییټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیرې پنځمې ورځ په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسې وخت ځای کوي او دا چې د تشدد د کمولو تعبیر له خلیلزاد سره خبرې متاثره کړې دي. خو په تازه خبرې سوې تبصره کې بیا طالبانو ویلي چې امریکایانو سره په قطر کې د دوی خبرې یو ټاکونکي پړاو ته نږدې سوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپلو څرګندونو ته پام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډب کولای سي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د سولې د وروستي او هڅو د ترنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کټال تریخواله په نسبی توګه کم شي او دا خبره وسره شي چې روسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسی، بلکې تر هغه پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې په خوا چې خلیل زاد ویلی و چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچي.
افغان حکومت چې اوربان شرط دی، اوربان خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي. نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربان به څنګه رامنځته شي؟ دا خو به ژمنتیا اصلا نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. قدرت چې افغان حکومت په دې داریږي چې د اوربان د امریکایانو سره ووسی او طالبان د دوی سره جګړه کوي، غواکې د امریکایانو او د طالبانو په دې باندې پریکړه چې افغان حکومت لمنځه لري کړی شي، چې موږ ته د یو منځګړی افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغه ته ژمنتیا وکړي، هم افغان حکومت هغه ته ژمنتیا وکړي، او له دواړو نه واکوالي او بیا په هغه په نتیجه کې اوربان راځي که بل افغان ته راځي، من به په یو بل باندې بے باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې وروستیو کې د امر الله صالح سرګندونې ته واورېدلې، ویل دي چې د قطر مذاکرات طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولای، بل خو د طالبانو وروستي سرګندونې دلته استونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره باید شي وسی د لپاره څه خبرې مثبت پایله ورکړي.
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ او ساتت باندې ملي اجماع رامنځته نه کی او هغه په دې منتج نه شي چې د سیمه اجماع رامنځته شي او حتی د مطرح او زورواکو اقبادونو لکه روسیا او چین قوي هوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وترو تجمنتیا نه خي. نو د دې لامل زه همیش دا وایم چې ای افغان حکومت، ای وسوال مخالفین، تاسو چې کله هم یو لور د بل په غیاب کې د امریکا سره کینی، د دې معنی دا ده چې تاسو خپل نیمه برخه امریکا ته ورکوي، دبل لورې هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لا سرړونه لرلی شي، مګر موږ دوه افغان لوري بل سرړونه ونه لرو. دا غیر لپاره ښه خبره ده چې دا بین الافغاني تفاهم د مازه کولو لپاره یو منځګړی ثالث ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغه په نتیجه کې بلدي ملي اجماع د دوه نه رامنځته شي.
د سیاسي چارو افغان تحلیلګر ناصر شفیقو.
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د څیړنې لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړ. دغه وزارت چارواکي وایي د اوبو منابع او چاپیریال علمي څیړنې ته اړتیا لري او دغه مرکز د هیواد د منابعو د سم مدیریت لپاره پروګرامونه جوړولی سي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم د هیواد د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره یو لړ پروګرامونه لري. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد د اوبو د علمي مدیریت لپاره په لومړي ځل د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد حنیف فرزان آزادی راډیو ته وویل دغه مرکز به د هیواد د اوبو علمي مدیریت ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دغه مرکز د دې لپاره ایجاد شوی دی چې تاسو موږ وکولای شو چې علمي تحقیقات د افغانستان د اوبو لپاره ترته ورسو، تر څو چې څنګه کولای شو د افغانستان د اوبو څخه ښه ګټه واخلو، څنګه کولای شو د افغانستان اوبو ښه مدیریت وکړو.
خغلی فرزان وویل د دغه مرکز څېړنې به د هیواد د منابعو اړوند ادارو ته ورکړل شي. په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت د دغه هیواد عمده اقتصادي او سیاسي مسایل ګڼل کیږي. ګاونډۍ هیوادونو ته د افغانستان د اوبو بهیدو دغه موضوع ته نړیواله بڼه ورکړې ده. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي دغه هیواد شاوخوا 50 میلیارده متره مکعبه د ځمکې په سر اوبه لري چې یوازې له 2 میلیارده متره مکعبه اوبو نه یې په هیواد کې دننه استفاده کیږي او نورې ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. د دغه وزارت د اوبو د تنظیمولو د ادارې رئیس احمد وایس بصیری وایي د دوی وزارت هم په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه لري.
سه برنامه مهم را ما روی دست داریم و عملا سرش کار میکنیم.
درې مهم لنډمهاله پروګرامونه ترتیب سوي او عملا پرې کار کوو. په لنډه موده کې زموږ تمرکز د اوبو د تودیدو پر حوزو ده. دوهم بحث تحکیمات او دریم پروګرام مو کانالونه دي چې په ولایتونو کې پر جوړولو کار روان دی. په اوږد مهال کې د بندونو په ګډون د تاسیساتو د جوړولو پروګرامونه په پام کې لرو چې اوبو مدیریت کړو.
خاغلی بسیر وویل اوس د کمال خان، کجکی، مچلغو او د للاندر په زیر مکار روان دی او له شمال نه کابل ته د اوبو د لیږ ارزونه بشپړه شوې ده. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون وایي افغانستان کافی اوبه نه لري، له همدې عمله په دې برخه کې باید څېړنو او علمي مشورو ته اهمیت ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډېر ځله پر دغه موضوع ټینګار کړی چې که د هیواد د اوبو منابع په سمه توګه مدیریت شي په راتلونکو 20 کلونو کې به په هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو دغه راز که د آزادي رادیو ویب سایت ورزینو www.azadiradio.com ته ورسی زموږ خبرونه، راپورونه اول ولی او هم کولی سئ چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري یا که درڅخه تیر سوي د نورو خبرونو تکرار اوریدلی سئ. نو ورزو د خبرونې بل مطلب ته، لکه چې تاسې په تیرو خبرونو او راپورونو کې واوریدل چې په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکې او وژونکې ناروغي په چټکۍ سره د خپرېدو په حال که د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره سوې ده. تر دې د مخه د امریکا متحده ایالاتو هم په دې هیواد کې پر دې ناروغي د 2 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی و. چین نن ویلي چې د دې ناروغي له امله په دې هیواد کې دننه تر اوسه 1 کسان وژل سوي دي او لږ تر لږه 1,200 کسان پرې اخته سوي دي. د ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره سوې ده او د 230 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل سوی دی. نو اوس دا چې آیا افغانستان د دې ویروس خطر څخه خوندې ده یو کنه، او کدا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي، حکومت دغه پر وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري که څنګه؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید، په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کورونا ویروس چې دی، ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دمرز په انسانانو کې په دلودل چې سارس نومې ده په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه وو. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس و چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانانو اخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرق و مریضی سبب کېږي، سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خو تر اوسه پورې ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو څو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، ډیر کم دی، مګر یو خطر دی چې دا مرض د چین اوس نورو مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوې دی او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې دی. خو دا خطر دی چې کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، نو دوی کولای شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګر تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب، ستاسو سپارښتنه خلکو ته، عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس دي کړي، د سینه او بغل ریزش، زکام، داسې اراز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسې وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډیره ضروري کار ونه لري، خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام، ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي، او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي، باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي، باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي، باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي، حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی اما په هوا یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو، تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړي دي. خو مګر یو خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک به له دې نه هم په ویره ژوند کوي، دا څه ضروره نه ده چې اوس یو بل ویره معرفي وکړو. خو مګر خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې خلک آگاهي ولري، له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیر لږ ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان ښار چې د چین په غرب کې دی، زمونږ ډیر لږ دی او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دی. دا خطر چې سرحد لارې مرض مونږ او تاسو ته راځي، دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي، بیا هم کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه یې ونیسي؟
د عامه روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصي او تداوي د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانې، کلینیکونه او ډاکترانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې دا مرض افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وقایوي درملنې د څانګې مشر بشیر حمید.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورزو کندهار ته په کندهار کې هر ورځ 1,60,000 لیټر شیدې تولیدېږي. د دې ولایت کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې شیدې د غواوو له 600-800 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار کول هم بوخت دي. صادق رښتینې په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتلا د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 1,400 فارمونو کې 340,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یادو فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړي وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیات شوي چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وته کې یو ټیلر شیدې او د کابل د صادرېږي د کندهار څخه چې مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یغه تولید اضافه شوی دی چې نور ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکو یاجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي. خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمينه برابر کړي.
از موږ کوم شي دي چې موږ خرڅو هغه ډېر په ارزانه قیمت باندې دي او دولت د خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شي دي کاری از موږ شي دي نه کاری. دا په دې باندې موږ ډېر لو کمزوري ده. باید دولت موږ سره همکاري وکړي. از موږ د اتحادیې سره شي دي رانیسي، مسکې رانیسي او خپل وردو پولیسو امنیتی ملی و دوغو تای ورکی نو بزمورد اقتصاد هم کلیسی او دیتا با مگات ورسیدی.
د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د فکنور د ګلدین تای سره په تماس کې مدرمون ترخواست هم سره آګاه داده. زمونږ د فکنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3,000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د فکنور ګودر سیاسي سقوط سره مخامخ کې د تمخي طالبانو د طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د فکنور ګودر بند کړو سقوط سره مخامخ کړو چې بدی باندې طالبان تګ را تک کوي. خو زمونږ د فکنور په ساحه کې حکومت ته دولت د طرف سیدلې چې ترته هیڅوک انده خبرې کسان نشي کولای زمونږ دولت اوس هم زمونږ د سیګنور ګودر بند کړی دی. موږ د سیګنور تقریبا 3,000 کورونه سړي ګودر باندې تګ را تک وکړو. خلک اوس موږ جو تقریبا د واټه کلو شو زمونږ د ان تورخان ته وځو د تورخان به پورته تاویږو. یعنی مارکو جلال اباد سیاتانی همدارنګ موږ روغ ناروغ لرو. موږ مړ ژوند لرو. موږ سوداګرانې په ځینو خلک همدارنګ یو 200 روپۍ تاسو موږ ځفله دولت نن موږ دا وختونه کې راځو موږ د سیګنور ګودر سیه داخله شي.
زه زابل لري څه خبره کوم مخشوانی مو لغات موټر نه زابل لري چې موږ ډېر سر لري په زابل کې په شاجوي کې اته په غزنی کې د غزنی لري تاسو کوم د زری مو کور دی او جندا د زور په سیر څه غواړي به کنه موږ د لورو چروا په دایل روز د موږ مو خري د موټر مخشوانی وسلام.
نوم می زیول حق ولید کونړ ولایت تیزری ولایت تاسو ته تماس کیما یو وخت څنګه چې زموږ د تیز
ولسوالی کې د هغه د مخدراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یوته یوه د افغان د سیم دستګاه چې هغه کله اختر وي یا کله مسټه خوشحالي وي، نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای کله چې خلک اړیکې نیسي یو بل سره یا مصروفه وي، نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ زموږ خپور کړي او هغه چارواکي د غږ ورته ورسوي چې تر څو د ستونزو زموږ حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې ازادي راډیو ته مرستولې و. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لار یو که په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ زموږ سره شریکې. په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په هلمند کې د میوند کلی وردوبایي په کجکی ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي. د دې کلی اردو د مطبوعاتي دفتر یو مسول نواب شاه زدران ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکوپټر چې د یو خصوصي شرکت اړوند او کجکی کې معاصره سرتیرو ته اکمالات رسول د ناستې پر مهال په راکټ وشتل شو. په جوزجان کې وسلوالو طالبانو یو برید کې د ولسی پاڅون ته تنه وژلي او دوه ملکیانو په ګډون یې تنور ټپیان کړي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د جوزجان سریپول د لوی لارې پر سر د منګوټي په سیمه کې رامنځته شوی. اخوا د ورزګان سیمه ییز چارواکي وایي د غلطه په چارچینو کې په ونخته کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس سرتیری وشل شوی دی. په ترکیه کې د یوې سخت زلزلې له کبله د مړو کسانو شمیر لږ تر لږه 21 کسانو ته رسیدلی دی. دا زلزله د ریختر په کچه 6.8 بلل شوي. تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره مله و. زلزلې یو شمیر ودانۍ هم نړولې دي. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې لږ تر لږه 920 کسان ټپیان دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال شوي. او په چین کې د کرونا په نوم اخیستون کې او وژن کې ناروغي په سرعت د خبرېدو په حال کې ده. د ریپورتونو لمخې دا ناروغي فرانسی او استرالیا ته مخبر شوی. چین نن ویل چې د دې ناروغي لامل په چین کې د نن تر اوسه 140 کسان وژل شوی او لږ تر لږه 1280 کسان نور پرې اخته شوی.
له اجمل انس خم مننه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. خبرونه مو ادامه لري. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، له ناجی صفای بوورو چې د سپورت په دګر کې څه پرمختګونه سوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال 19 کلنې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال د 19 کلنو ښځینه لوبډلو په سیالیو کې یو د 14 په وړاندې له ایران څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به سبا د افغانستان په وخت 3:30 له ازبکستان سره سیالي وکړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له قرغزستان څخه هم ماتې خوړلې وه، خو د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډله سبانۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان او کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې ګډون لري. د فوټسال دغه سیالۍ په دوشنبه ښار کې د جنوري په 24 نیټه پیل او تر 29 نیټې پورې به دوام وکړي. په هرات کې د وزلو به دویم پړاو سیالي تر سره شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې عمومي ریاست مطبوعاتي مسول مجیب خریزاده ازادي راډیو ته ویل د غلو به 13 ورځ نه وخت تر سره شوه. نوموړي ویل دا سیالي د وزلو به د لوبغاړو د مهارتونو د لوړولو په هدف تر سره شوې دي. او د اسپانیا د لا لیگا لیگ د 28 میونی په لوبو کې نن ماخام 2:30 بارسلونا د ولنسیا فوټبال لوبډلې سره لوبيږي. دا لوبه د ولنسیا فوټبال لوبډلې په کورنی لوبغالي کې ترسره کیږي. نننۍ لوبې لپاره لوبډلو چمتووالی ښودلی. ولنسیا هم د لا لیگا لیگ په ټورنمنټ کې یو تکړه لوبډله بلل کیږي.
او د شمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه پروګرام لرو؟ په حقیقت څه دی پروګرام کې نن د نیمروز لوالي سره غېدلې او د دې ولایت پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده، په کټه به وره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز